پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي منی چې روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی. دوی لوی علت د بهرنیو مرستو بندیدل یادوي.
دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل په هغه باندې وفا و نه کی او خپل تعهدات خطه کی او بیا د مونږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کو دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
یو شمیر افغان کډوالو نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر مخې ته اعتراضیه لاریون وکړ. په دې اړه هم درته راپور لرو چې د افغانستان اسار یا افغانۍ په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ټیټې بیې ته رارسېدلې دي. په علتونو باندې به په د 15 دقیقې اونیز بحث کې هم خبرې وکړو.
نه نه ابدا، په تیرو شلو کلونو کې دې نرخ ته نه دی راولېدلی، یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه.
تر هر څه مخکې بل اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
د کابل په پنځمه حوزه کې د 14 غاګ اوریدل شوی. د مزار شریف د هوایي ډګر د بیا رغونې چاره پیل شوی او د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوال په یو لارې کې موندل دي. بشپړ خبرونه. د کابل د پنځمي امنیتي حوزې د کوټه سنگي سیمه کې د 14 غاګ اوریدل شوې د ځایي خبريالانو راپور ورکړی چې 14 په ظاهره د مقناطیسي ماين له کابل شوې ده. تر اوسه د 14 هدف معلوم نه دی او د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې تړاو څه نه دی ویلي. کابل کې وړ مورس هم په وټونس دوله خاري موټر ورته 14 وشو چې مسولیت د عائش وسلواله ډلې ومانه. په هغه 14 کې چې د دشت برچی په سیمه کې وشو د حمید سیغانی په نوم یو افغان خبريال هم وژل شو. طالبان د عائش د ځان پوران دی لوی واخ نګنی خود غی ډلې په دې ورسته یو کې په کابل کې پر سردار داوود خان روختون ډلې زبرید وکړ او تر دې وړاندې په کندهار او کندوز کې د جماعتونو دننه خونړی بریدونه کړی دي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلې دی. د ازبکستان او افغانستان سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګش د بلخ له سیمه ییزو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد مرسته کوي څو په مزار شریف کې د هوایی ډګر فعالیت بیا سم شي. ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکی ډله کې 13 تنه شامل دي. رسنیو د ښاغلي ایرګش له قوله ویلي چې د مزار شریف هوایی ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به دغه میدان د نړیوالو او کورنیو الوتنو جوګه وګرځي. وروسته له هغه چې د اګست په 15 په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، د مزار شریف هوایی ډګر یوازې د چارټر الوتنو لپاره کارول کیږي او اکثره پروازونه ترې قطر ته کیږي. د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوال په یو لارې کې موندل دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارې ته ختلي وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دا کسان د باوریا سیمې ایرلانګین ښار ته نږدې له لارې کته کړي دي. په دغو کسانو کې 11 ماشومان هم شامل وو چې د راپورونو له مخې افغانان دي. پولیسو ویلي چې د لارې چلوونکي د دغو خلکو په انتقال کې لاس نه درلود. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. اروپا د چاپریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د تر وخت مخ کې مړینو کچا په د پخوا په پرتله کمه شوې ده. خو دغه اداره وایي په یو کال کې په دې ټولنه کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور شو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د ښه والي لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي، د مړینو شمېر بنی مای ته راکم شي. په 2019 کال کې د هوا د ککړتیا له کبله په اروپای ټولنه کې د 3,00,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې تر دې د مخکنی کال په نسبت کموالی کوي. په 2013 کال کې د 3,46,000 کسانو مړینه له دې کبله ثبت شوې وه. او د امریکا متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څل کبله وغندله چې دغه هیواد د ډارونی تاکتیکونه بللی دي. دا انتقاد وروسته له هغه کیږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یو مخکخ مخالف کور کلا بند کړ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې وویل د کیوبا له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو سولې غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاریخوالي له ډار پرته د خپل اواز پورته کولو ته د اجازه په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت رهبری کوي، د اپوزیسیون رهبرانو په هوانا او شپږو نورو ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې 450 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې په تفصیل سره ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د عامه روغتیا چارواکي مانی چې روغتیایي سیستم لننګونو سره مخ دی، خو وایي د ستونزو د حل لپاره هڅې پیل کړي. دغه وزارت د خدماتو موین وایي روغتیایي سکتور په بهرنیو مرستو پورې تړلې او چې په بندیدو سره روغتیایي خدمات ځنډنی او لخند سره مخ شوي، خو چارواکي د خبرداري هم ورکوي چې په لاند وخت کې د روغتیایي سیستم په خپلو پښو درېدل او وضعیت ښه کېدل ممکن نه دي. په دې اړه زموږ همکار جزئیات راټول کړي او همدا شی به سره شریکوي. مهرباني.
نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د حکومت رسنیو مرکز کې تر ډیره پورې د افغانستان د روغتیایي سیستم په اړه باندې معلومات وړاندې کړل. د دوی معلومات په دریو برخو باندې مشتمل. لومړی، کومې ننګونې دي تر خوای څه حالت سره د افغانستان روغتیایي سیستم مخامخ دی او دوی کوم کارونه کړي دي او په راتلونکي کې باید څه وشي. تر ډیره پورې پراپر مخکینی نظام یعنی جمهوري نظام باندې واچول شي، نو بنسټونه یې نو ورنډې جوړ کړي، داسې بنسټونه چې که بهرنۍ مرستې بندې شي څه ډول روغتیایي سیستم مخکې ولاړ شي. د افغانستان د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت د خدمات معین عبدالباري عمري وویل چې وړاندې هم روغتیا کسان چې ناروغان یې درلودل او روغتونونو ته براتلل، تر ډېره پورې خپل ناروغان له خپلې بودیجې نه چې نږدې 15% دا ډول خدمات وړاندې کېدل د خپلو بودیجو څخه یې کول. باقي کوم خدمات چې وړاندې کېدل هغه په بهرنیو مرستو پورې تړلي وو چې د هوایي په مرستو باندې روغتیایي سیستم ولاړ وو. دا هم ویل ک د وی منل چې هم دا اوس د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې روغتونونه تړلی دي. خو د ډیرو روغتیا پالانو معاشونه نه دي ورکړل شوي او په یو شمیر روغتونونو کې د درملو کمی او د نورو طبي وسایلو کمی هم معلوم دی. خو دلیل دا و بل چې کچیرې تاسو ټول سیستم په بهرنیو مرستو پورې تړلی وو اوس یو هغه مرستې بند شي، نو تاسو څه ډول د دغه حالت سره مبارزه کولی شي؟ اغلی مری دا هم ویل چې په لاند وخت راتلون کې کې چې مرستې دوام ونه کړي افغانستان روغتیایي سیستم په خپل پخو نشي درېدلی. خو د نړیوال ټولنې څخه وختل په ځانګړي ډول باندې د نړیوال بانک څخه، د یونیسف څخه او همدا ډول د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې څخه چې افغانستان له روغتیایي سیستم سره له سیاست او حقوا د بشري وضعیت لمخې مرسته وکړي او هغه وضعیت چې اوس دی دا لمنځه یوسي. اغلی عمری وویل چې د افغانستان ټول سیستم یا روغتیایي نظام چې دی هغه د رغونې لپاره یو شمېر پلانونه هم په مخ کې نیول شوي دي، خو د هغه عملي کېدل وخت او زمان ته اړتیا لري چې په اوسني حالت کې او یا ډېر ژر ورته امیدواري او یا هیله مندي دا ناممکنه ده. هغه تر ټولو لویه ننګونه د افغانستان د ماشومان او میندو لپاره یاده کړه چې همدا اوس مهال 3.2 میلیون افغان ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي دا له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. چې په دې کې 1.2 میلیون چې دي دا شدیده خوارځواکۍ لري او باقي پاتې چې دغه په متوسطه خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او که د دوی لاسنیوی ونشي یا ورته عاجل مرستې برابرې نشي نو شاید چې یو لوی بحران رامنځته شي. هغه د میندو یادونه هم وکړله چې په نږدې 100,000 میندې هم دا اوس په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې دوی اولادونه هم شته نو اړینه ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول نړیوال بانک، امریکا، اروپایي ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان په دې برخه کې لاسنیوی وکړي. ځینې مسایل نور هم مهم یاد کړل چې هغه د افغانستان په صحي سیستم کې د کیفیت په اړه باندې و، هغه ویل چې 1400 شخصي روغتونونه په افغانستان کې فعالیت لري، خو له دوی یوازې 600 چې دي هغه رجسټر دي، باقي په خپل سر ډول باندې فعالیت کوي. دا معلومه نه ده چې هغوی فعالیت څه ډول دی، کوم ډول درمل خلکو ته وړاندې کوي او تر کومې کچې فعالیتونه دوام لري، او پر دوی باندې هیڅ نظارت هم نشته. خو دوی ویل چې موږ د دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې له مخې به ټول رجسټر کیږي او هغه چې غیر معیاري وي هغه به تړل کیږي. د افغانستان د کلنی مصارفو په اړه چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د خلکو لخوا مصرف کیږي، هغه ویل چې $220 میلیون په کلنی ډول افغانان بهر ته وباسي څو خپل درملنه وکړي، او دا ځکه چې په کور یو معیاري نقطون نشته دی چې دغه پیسې دلته مصرف شي. د افغانستان ترالیدونکي درمل چې هغه هم تر پوښتنې لاندې راوستل، وی ویل چې یوازې یو لابراتوار شته دی چې هغه خوراکي او درمل د دوی کیفیت معلوموي. په داسې حال کې چې د افغانستان په دې برخه کې ټوله اتکا په بهرنیو د کور دننه ډېر کم مواد ته.
بله، مننه کوم. د ښاغلي امریکا کانفرنس فکر کوم روانو، یو برخه د خبرو به سره واورو. مننه.
چې خارجي منابع بند شي او خارجي سازمانونه د خپل مرستې قطع کړي، نړیوال بانک، د اروپا ټولنه او USAID، دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل، په هغو باندې وفا ونه کړي او خپل تعهدات قطع کړي، او بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو. دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
و موردل چې د افغانستان د روغتیا چارواکي د بهرنیو مرستو بندیدل په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د زنډ او خند له لویو علتونو یاد کړ.
روغتیا د ژوند شتمنی. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورز د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورز له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو یا
یو شمیر افغان کډوالو نن دوشنبه د انډونیزیا پلازمینه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر UNHCR مخې ته اعتراض لاریون وکړ. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي، په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتن لیکونه سپارل دي، خو تر اوسه په کار کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ډیر سلګونه افغان پناهغښتونکو او کډوالو نن د لړم په څلورويشتمه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ UNHCR د دفتر مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه کوله چې په بهر کې د دوی د میشتېدو چاره باید چټک شي. د لاریونوالو په شعارونو کې لیکل شوی وو، زموږ کورنۍ په خطر کې دي، لطفاً ژر اقدام وکړئ او کډوال ځای پر ځای کړئ او ژوند خوندې کړئ. د دې لاریون په ګډونوالو کې د کډوالو د کورنیو یو شمیر ماشومان هم شامل و چې شعارونه یې په لاسونو کې وو. اسوسییټډ پرس خبری اژانس په خپل راپور کې د یوې معترضه بی بی رحیمه فرهنګ دوست خبرې راخیستې دي چې نوموړې وایي دا په غزنی ولایت کې ښوونکې وه، په 2014 کال کې خپل دنده پرېښوده او انډونیزیا ته راغله ځکه طالبانو اختار ورکړی و چې له کوره دې نه وځي. میرمن فرهنګ دوست وایي چې UNHCR په 2014 کال کې د ته د کډوالۍ کارت ورکړ، خو تر اوسه یې د غوښتنلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بی بی رحیمه وایي دا په انډونیزیا کې کار نشي کولای، نو ځکه په کور ناسته ده او زیاتوي چې ډیره غمجنه ده ځکه اته کلونه ډیره اوږده موده ده. انډونیزیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، او ځکه حکومت سیاسي پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښوونځیو او روغتونونو په شان له عامه خدماتو کار واخلي. خو له انډونیزیا چارپیر هغه هیوادونه پراته دي چې ډیرو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی، لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا. د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په انډونیزیا کې له 500 هیوادونو څخه شاوخوا 14,000 کډوال راجستر شول چې ډیری افغانان دي. دا کډوال د دې لپاره انډونیزیا خوښوي چې له هغه ځایه په کښتیو کې استرالیا ته ولاړ شي. له 2014 کال راهیسې د استرالیا حکومت ډیر ځله دا کښتۍ چې په سمندر کې د سفر وړتیا نه لري درولي او بیرته یې د انډونیزیا اوبو ته استولې دي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په تیرو دریو میاشتو کې د 60% تولیدي کارخونو کارونه کم شوي یا په ټپه درېدلې دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافي نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره بانکي ستونزو د ټول هیواد په کچه د صنعتي فابریکو په فعالیتونو منفي تاثیر کړی. ښاغلی صافی وایي د پیسو د نشوالي له امله د فابریکو مسؤلان نشي کولی خام مواد وارد کړي، له همدې امله فابریکې یا تړل شوي او یا هم فعالیتونه کم شوي، چې له دې سره د دې فابریکو ډېر کارکونکي هم مزګاره شوې دي. د ښاغلي صافي په وینا که دا ستونزې حل نشي ډېرې نورې فابریکې به هم وتړل شي. د ښاغلي صافي د معلوماتو پر بنسټ 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کاوه چې 300 ډېر کسان پکې په کار مصروف وو چې اوس ډېرې یې تړل شوې دي. د آنلاین پلورنځیو ځینې مالکان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خرڅلاو کم شوی. د آنلاین پرفیکټ سنټر مسؤول منیر نن ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله مخکې دا پلورنځی جوړ کړ او د ورځې به یې له 15 تر 30 مشتریان درلودل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ورځ کې درې مشتریان هم نه لري. منیر وایي د خلکو بد اقتصادي وضعیت او سیاسي بدلونونو د دوی په کار منفي اغېز کړی. تمیم هم چې درې کاله مخکې د ماشومانو د جامو آنلاین پلورنځی جوړ کړی وایي د طالبانو له راتګ مخکې کار ډېر ښه وو، خود طالبانو له راتګ وروسته یې مشتریان بیخي کم شوي دي. تمیم وایي بانکي ستونزې هم لامل شوي چې دوی ونه کړای شي خپل پلورنځي ته نوي او خاص ناس وارد کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د مسؤلانو نظر هم ولرو چې بریالي نه شو، خو د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د بانکي ستونزو په حال او د خلکو د اقتصادي وضعیت په ښه کېدلو سره به د آنلاین پلورنځیو کار بیا وغوړېږي. د آنلاین خرڅلاو اسانتیاو ډیر خلک تشویق کړي وو چې آنلاین پیر او پلور وکړي. په ځانګړي ډول د کارانتین په ورځو او میاشتو کې خو په هیواد کې د آنلاین پیر او پلور بازار ډیر ګرم وو، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا. یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاونډ 122 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 25 پوله، زر هندۍ کلدارې 1,160 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې 506 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو واوریدل. ور بشو اروزګان ته. په اروزګان کې یو شمیر اړمنې کورنۍ وایي د دوی په نوم راغلې مرستې نه ورته رسیږي. دوی وایي هغه کورنۍ چې وړاندې جګړو نه دي ځپلي اوس یې هم اقتصاد ښه دی، د دوی په نسبت لومړیتوب ورکول کیږي او مرستې هغوی ته ورسیږي. مسؤلین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. تفصیل په دغه راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه کورنۍ چې وړاندې جګړو ځپلې وې او اقتصاد یې لا نور هم ځپل سوی، ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې مسؤلین پر خپلو خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري. دا جړه د 23 کلنې شاګولې ده چې د اروزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکې ده او په قرار کړی چې مرکز ترینکوټ ته راکاډه سي. شاګولې چې د تیرې جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاسه ورکړي، اوس د خپلې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده. شاګولې ازادي راډیو ته وویل یوه میاشت کېږي چې په ترینکوټ ښار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته ترلاسه کړي کوم چې نړیوال ورته رالېږلې، خو تر اوسه پورې نه ده بریالۍ سوې. دا وای زیات وختونه دا او ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله له لوږې ویده کیږي، خو په نوم راغلي مرستې هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
دا املا والا کیل دل دا دل سیمر باندې چورتوای ما مشکل ماشنل روز چې شدار کو شینل رو د ما جی قران نو دفتر ناراضی دا وای ما ته کال را وکس ما جی په خدای قسم پر نته وته پیدل ول دادا ما ته د شلو دغه د شلو پوري جرا و زو جن زه خورم د ما پر لبانی لږ دغه تیری یا نه یم ته دا یاری نه خدای بوتي بده کی مخا کنه خدای ګواله دوی بده کی مخا کنه باران و جوس خلانه کی आवाज سم یو چې باران و جوس پڅ سم
دا په داسیال کې د چې د قډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سختاندیش نه شوډلې ده او ویلې دي چې را روان جمعي بلا هم د خلکو ستونزې نوري هم زیاتې کړي نو په کار د چې لاړمون سره ژر تر ژره مرستي وسی په اورزګان ولایت کې یوازې شاګول نه ده چې پر طالب چارواکو او د خیریه مؤسساتو پر مسولینو د فساد تورونه پوري کوي بلکه دوی ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګون اړمونو کسانو لارین هم کړی وو او توري پوری کوي چې د نړیوالو بنسټونو لوري له بیوزله کورنۍ سره سوي مرستي طالب چارواکي پر خپل خپلوان ویشي د یادو کسانو لړلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دي او د پکره او غربت لامل اوس ترینکوټ شار ته راکړه سوي دی هم په دغه لارین کې ګډون کړی او ازادي راډیو ته داسي وویل
څو غلا وکم مې سبا دی په غاړه کې پړې راشي وای ته غل دی او کغلا نکوم دغه یالونه مش سپو کو ګرد وږي ته جوړ ورول دلته شرغلی د مجبورې غلی هغه دی دغه رقم
نمر سو کو نه غریبسته نه مزدریسته نه خواريسته یو خواريسي وای خو بیا به مش کو خواريخ بل مزدری بم کو خو یاد بم شلاوي
ما کو وسلار ونه سو خدای هغه سایبان رب شزغلی په غاړه کې ملنګ وټاره چی ونه شراس مې ته په غرغړو سړی نه چې وادي واج ودره
د دغړمونو کسان ستونزمو په ورزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکي کړي د ورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف لڅوی لوډا ډکوي خو په ویل کې متن کې دومره ویلي چې دغه اعتراض کوون کې دي له هغه مسولینو سره وژغیږي چې دی ورباندی د فساد تورونه لګوي په ورزګان ولایت کې د غړمونی کورنۍ پر داسې محل د مرستو په ویش کې د نشپاپیت خبره کوي چې اوس محل لکیرو دریو میاشتو رئیسی طالبان پر افغانستان واکمن دي او طالبانو تل ویلی چې کیر جمهور نظام یې زکړنګ کړي او په وړاندې جګړه کول چې فساد پکښ کې موجود وو
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
ازادي رادیو ته غواګیست په کابل ښار کې یو شمیر خلک له دولت شکایت کوي چې د خپل ژمنې په خلاف سیمنټي دیوالونه ل زینو سیمو نه دی لري کړي دوی ویلي د طالبان حکومت د کار په لومړی ورځو کې ژمنه کړې و او په زینو برخو کې اقدام هم وکړ خو بیا ورسته ل دې کار په شاشول او لا هم په زینو سیمو کې سمیټي او لوی دیوالونه چې په خوا درول شي او په خپل ځای دي خو د طالبان حکومت په دې برخه کې د خپل وعده پر عمل کولو پټینګار د خار په زینو برخو کې د نوې دیوالونو د خودلو مسله ردوي جزئیات په دغه راپور کې
کلونه کېږي چې د افغانستان پلازمینې کابل ښار له یو شمېر سیمو سمیټي دیوالونه راتاو شوي او سربیره پر دې چې د دیوالونو د ښار ښکلا راکمه کړي ښار ته یو ډول نظامي څیره هم ورکړې ده د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې طالبانو د خپل حکومت په پیل کې ژمنه کړې و چې یا دیوالونه بل ښار لري کوي خو د دوی په خبره طالبانو پر خپل دې ژمنې عمل نه دی کړی د کابل د کارتینو سیمې یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي رادیو ته وویل طالبانو د دوی په سیمه کې تازه دیوالونه ځای په ځای کړی دي
اوس وضعیت ډیر خراب ده چاودنې کېږي خلک وژل کېږي او دوی بیرته مجبور سول سي هغه ځونه کې سي مخ کې سیمټي دیوالونه کې هغه هم بیرته کې دي او لارې بندې کې او دوی کوشش کوي سي نوې نوې ځای نه جوړ کې زموږ سیمټه راغلي دي کوڅې سر کې اړولې دي او دوه کوڅې دوی بندې کړې دي سي دوی د کوڅو بندول سره خلک ډېر سن سر مخ کړې دي
د کابل د خواجه بوغرا سیمې اوسیدونکو وښت کلن زبیر ازادي رادیو ته وویل د هر ورځې په تیریدو سره په کابل ښار کې د داشان دیوالونو شمیر ډیریږي
نه تنهایی کې هیڅنګ هو کم نشود بلکې
د دې ټکو شمیر را کم نشو بلکې د پخوانی حکومت په څیر لزنیو مهمو وزارتونو او دولتي ادارو همدا سیمنټي دیوالونه راټاو شي خلکو د طالبانو له حکومت څخه راته مدلو ده چې د تیګي بلدې کړې او سړکونه به د خلکو پر مخ پرانی زیو په کډوش مونږ عمل وکړي خدای سي کوم کار ونه شو
خود طالبانو حکومت د خاروالی مسؤلین په خار کې د دیوالونو د شمیر ډیریدو خبره ردوي او وایي که څه هم چې دا کار وخت نیسي خو د کابل خار په ډیری سیمو کې چیرته چې خلک اوسیږي سیمنټي دیوالونه یې لري کړي د کابل خاروالی مرستیال الحمدلله نو مانی ازادي رادیو ته ویل
موږ توقع
کوم شهر ایست شهروالی پورې تعلق لري په هغو ساحو نوي نه دي ښودل شوي موږ هغه نه پرېږدو بلکې ښار موږ تقریبا صفا کړی ده داسې کوم د وزارتخانو له بغلویو کښې دي یا د دغه امنیتي سکتورونو سره شاوخوایي کښې دي یا د بین المللي سفارتو یا د بین المللي نمایندګینو شاوخوایي کښې دي د دغو موږ له وزارت دفاع او ملي امنیت داخله وزارت خارجه وزارت چې موږ پلان غوښتی و چې پلان راکوي موږ لرې کوو هغوی لا تر اوسه موږ ته مثبت جواب نه دی را کړی که کله هغوی جواب راکړي موږ هغه هم پورته کوو
خاغلی نومانی زیاته کړه هغه دیوالونه چې دوی د ښار له ځینو سیمو راټول کړي له هغې به د هغو ښوونځیو په تعمیرونو کې استفاده وکړي چې چاردیوالي نه لري د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم د ښار په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کارتینو کې د نویو سیمنټي دیوالونو ایښودل ردوي
نه سیمنټي دیوالونه موږ د هغو جیونو نه لرې کړل چې غیر ضروري وو په ځینو نظامي جینو کې او ځینو د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په اطرافو کې هغه د دوی لپاره د ډاډ وړ نه وو نو ځکه پاتې دي
پخوانی حکومت د بېلابېلو امنیتي دلایلو لکه د ځانمرګو بریدونو څخه د مخنیوي لپاره د ښار په ځینو برخو او دولتي ادارو چار چاپیر سیمنټي دیوالونه ځای پر ځای کړي وو دې کار د کابل ښکلا راکمه او د لارو د تړل کېدو له امله په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه چې خلکو به تل ترېنه شکایت کاوه او دا د دې شکایتونو لړۍ روانه ده
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00420122 شپږ څلوېښت 01
ور بشو کندوز ته د کندوز ولایت ګڼ شمیر کاروندګر د طالبانو له حکومت غواړي چې سړی خونی ورته جوړې کړي څو دوی خپل تازه میوې او سبزیجات پکې وساتي دوی زیاتوي چې د سړو خونو نشتوالي له امله هر کال د دوی د کرنیزو محصولاتو ډیره برخه خوسا کیږي او له منځه ځي او بزګرانو ته میلیونونه افغانۍ خساره رسوي په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې
د کندوز ګڼ شمیر بزګران او بڼوالان شکایت کوي چې د سړو خونو نشتوالي له امله هر کال د دوی د تازه میوو زیاته برخه په کروندو او باغونو کې له منځه ځي او کړې خواري په سین لاهو کیږي 45 کلن عبدالرحیم د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی دی وایي چې سږ کال یې په وجری به ځمکه کې پریمانه هر ډول ترکاري کرلې خو د سړو خونو نشتوالی د خپل محصولاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي
دغه ترکاریګان ورور کندوز ترکاري همدغه ځای ترکاري ده دغه ګلپي کرم مسای بادرنګ او دغه لیموانو دغه سرتخانی چې دلته وروره موږ کوی سوچ وروره یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ یا یو میاشت دلته ساری کړو او سرتخانی نه لرو ورور یو ورځ کاروبار هم نشته چې دلته پاتې سبا ایسته اچو
دیرش کلن شفیق الله د کندوز ښار اړوند د ناصروی سیمې اوسیدونکی دی د هغه بیلچه په لاس ده او لګیا ده په خپلې کروندې کې کار کوي دا چې نوموړی څه ستونزې او غوښتنې لري له شفیق الله به یې واورو
نو مونږ چې د سرتخانې نه لرو زمونږ سبزیجات خرابیږي د سرتخانو سره مشکلات لرو که چېرته د عماراتو نه دا خواهش ده چې موږ ته سرخانې جوړې کړي یا د سرخانو په مشکلاتو سره خلکو سره همکاري وکړي نو انشاءالله چې ترکاري به نه خرابېږي او ځکه چې زیاتره ترکاري نه خلکو خرابې شوې
د دغه ولایت د دشترچي ولسوالۍ د عبدالله په نوم یو بڼوال د کندوز له سیمهیزو چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي
بلکې سرخانه نیز نه مشکل اگر سرخانه باشه تنها انګور دو ماه سه ماه ای دوام میکنه در
د سړو خونو نشتوالی زموږ پر وړاندې جدي ستونزه ده که چیرې سړې خونې ولرو موږ کولی شو خپلې میوې تر دریو میاشتو پورې وساتو او بیا یې په بازار کې په ښه قیمت وپلورو او ګټه ترلاسه کړو
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امان الله حسن بیا وایي چې د سړو خونو نشټوالي ستونزې لاړوند وزارت سره شریکه کړې او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
قندوز په ولایت کې په تعداد د لس سرخانې صفر انرژي هغه د دولت لخوا اعمار شوي سته، او د دهقینو لپاره خوشخبری او زیر داد است د هغو لپاره وزارت پلان کې لري چې په آینده کې د خپل بودیجې مطابق دوی ته سرخانې جوړې کړي. کوم ځای کې چې اشد ضرورت وي هلته به دوی ته موږ انشاءالله سرخانې جوړوو.
د ولایت کروندګر انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت چارواکو د کرنې سکتور په برخه کې داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د کرنې په سکتور کې کوم بدلون او نوښت راغلی وي، ځکه لا هم د افغانستان کروندګر خپلې کرنیزې چارې په عنعنوي توګه ترسره کوي چې له امله دوی له خپلو کروندو د قناعت وړ محصولات او عواید نه ترلاسه کوي.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې دي. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د کابل د پنځمې امنیتي حوزې د کوټې سنګي سیمه کې د چاودنې غږ اورېدل شوی دی. ځایي خبریالانو راپور ورکړی چې چاودنه په ظاهره د مقناطیسي ماین له کبله شوې. تر اوسه د چاودنې هدف معلوم نه دی او د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په تړاو څه نه دی ویلي. اروزګان کې له جګړې یو شمېر بېځایه شوې او بېوزله کورنۍ وایي د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کېږي. په اروزګان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مشر محمد آصف د خلکو دا ستونزې تایید یا رد نه کړې، خو ویل چې دوی باید د هغو کسانو پر ضد ودرېږي چې حقونه یې خوري. د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکي ټیم مزار شریف ښار ته رسیدلی دی. د جرمنی پولیسو ویلي چې شپاړه سنه کډوالې په یو لارې کې موندلې دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځې اروپا له هیوادو په پټه لارې ته ختلي وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. د اروپا د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د تر وخت مخکې مړینو اندازه پر پخوا پرتله کمه شوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډارونې تاکتیکونه یې بللې دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه بیا هم ستړي مشه د ازادي رادیو د غونیز بحث ته موزه صفی الله ستانګزای خره غلاست وایم. په نننی بحث کې د ډالرو یا پتیره د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو د بیساری ارزښت را کمیدو په تړاو باندې خبرې کوو. له کارپوهانو سره په دې مسله باندې غږیږو چې څه علتونه دي چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ورځ تر بلې رالوېدلې او په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 95 افغانیو ته رسیدلې. او همدارنګه د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل به په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد او د خلکو په وضع باندې څه تاثیرات کوي. په همدې تړاو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. ښاغلی عبدالصبور اقتصادي کارپوه دی، له ده سره به خبرې وکړو. همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لومړی مرستیال ښاغلی یونس مومند هم پروګرام ته راځي. خو مخکې له دې چې له دغو دواړو کارپوهانو سره بحث ته ادامه ورکړو، د افغانستان د بانک پخوانی مرستیال او سرپرست ښاغلي خان افضل هډوال سره مې خبرې کړې دي. له هغه مې لومړی د همدغو ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو په تخنیکي علتونو پوښتنه کړې.
افغانۍ خو یو حقیقت دا دی چې خپل افغانۍ د کم تولید په اساس باندې ولاړه پیسې نه وای چې افغانستان خپل داخلي تولید ولري او په هغې د اساس باندې نرخ د دې ټاکل شوی اوسي. دا افغانستان یو وارداتي مملکت و او دې دپاره چې اجناس او خدمات په افغانستان کې خلکو ته په داسې قیمت تمام شي چې هغوی توانایي د قدرت ولري یا د اخیستلو توانایي ولري، او د دې تر څنګه هغه معاشات او هغه امتیازات چې دولت خپلو مامورینو ته ورکول د هغې سنجش په اساس باندې داسې یو نرخ موږ په هغې وخت کې ټاکلی و چې 940 یا 50 معادل دی کې یو ډالر کېدل. بیا په تدریجي شکل سره چې څومره په افغانستان کې داخلي تولید زیاتیده مونږ په ماغه شکل باندې افغانۍ ته حرکت ورکاوه. البته دا نرخ ساتلو لپاره به مونږ وخت نا وخت په مارکیټ کې مداخله کوله تر څو یو مصنوعي تقاضا په بازار کې جوړ کړو او هغه زیاتې پیسې چې په 40 کې دي هغه د بازار نه راټولې کړو. دویمه دا و چې د کم سنجش کم گردش چې د پیسو یا حجم د پیسو چې په بازار کې موجود دي دا د افغانستان د ناخالصو اوایدو په اساس باندې وچته گردش لرو ده. او په همدې اساس باندې به چې څومره رشد او انفلاسیون منځ ته راته موږ به پیسې نوې پیسې بازار ته عرضه کولې. اوس نو د طالبانو د راتګ سره طبیعي خبره ده چې یو خو خلکو سره ویره پیدا شوله چې په افغانۍ به خپل استحکام او ثبات ونه لري، نو سپیکولیشن یا خپل فرضیه چې ځان سره لرله چا چې لږې پیسې هم لرلې هغه په قلار بازار ته عرضه کړي او بازار ته واچولې او په مقابل کې اسهار واخیستل، نو تقاضا افغانۍ ته کمه شوله او بازار ته افغانۍ ډېره راغله. خلکو ډالر یا کلدار یا هر پیسې چې واغې خستلې. دویمه دا د خپل او د خلکو وتل د افغانۍ او تقاضا کم کړه، د اسهار او تقاضا زیات کړه، خلک وتل او بیرون تلل چا چې پیسې لرلې هغه تبادله کولې. دریمه خپل حکومتداري چې اعتماد او اطمینان خلکو سره اوسي د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه باندې تبیده چې دا چې وروسته پیدا کیږي نه پیدا کیږي مونږ او تاسو بحث هم دا اوس کوو. خلکو سره دا اعتماد او باور نه و چې څه به کیږي، مونږ کوم ثبات طرف ته ځو، دولت ساختارونه بیرته به جوړ شي جوړ به نه شي، دنیا به کومکونه وکړي او بیا نه کې افغانستان به پاندوم را واردات او ولاړ مملکت اوسي که به ونه اوسي تولید به څومره. دا ټول هغه دلایل چې د افغانۍ ارزښت غورځاو. البته یو نقطه چې نهایتا مهمه ده هغه دا ده چې په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، هغه هم د دلیل بلکې اساسي دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې، د هیڅ نه د قراردادیانو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو، نو هیڅ افغانۍ بازار ته نه عرضه کېدله. لږې پیسې وي هغې تقاضا هم دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي.
د افغانستان بانک پخوانی سرپرست ښاغلی خان افضل اډوالو چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د نرخ د بېساري کمیدو یا لوېدو په علتونو باندې توضیحات راکړه، کولی شئ له ښاغلي اډوال سره دغه مرکه په بشپړه توګه د ازادي راډیو په ویب پاڼې کې واورئ. خو رابه شو د پروګرام دوه نورو میلمنو ته. ښاغلی محمدي، تاسو له ډېر وخت په لاین کې پاتې شوئ، مننه. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل ستاسو په نظر څه لوی عوامل لري؟
سلام تاسو ته او اوریدونکو ته او د مجلس ته کوم ښکار دي د لبر په شانته دلایل خو دې داري چې د افغانستان په څیر ذخیره روپۍ چې هغه بند شوې او کنګل شولې، خبره چې په دې کې د پیسو د ارزښت موږ د لاسه ورکړو. که تاسو ته معلومات وي نو موږ $3 بلیون د امریکا نه باغستلی د دفاع وزارت د امنیتي سکتورونو د مصرف لپاره د افغانستان بانک ته راتلی. افغانستان بانک به د هغو په مقابل کې افغانۍ ورکولی، ځکه چې موږ $1 د خارجیانو اخیستل موږ ته به راکول نسبت د نورو بانکونو چې کوم په منطقه کې موږ تاسو لرو. دې دا چې ټولې ایجنسي وي ملل متحد او اداري وي هغه هم په افغانستان کې کار کوو، هغوی به هم ډالر راوړل او زموږ د بانکونو نه به افغانۍ اخیستلې. افغاني سرکولیشن چې کوم و چې دوامداره به ګرځېدل او په ارزښت ډالر کې به ډېر ښه رول یې لرلو، افغانۍ زموږ قوي وه. اوس دا هر څه بند شلو چې بندې شولې شلو، هېڅ یوه روپۍ نه راځي او بانک ته نه ورکوي ډالر چې په هغې باندې دی افغانۍ واخلي. چې زه د هغې ته راځم هغه زموږ صادرات او واردات. زمره چې څو هفتې مخکې په افغانستان د تاسو خپل یو ښه پروګرام په لرلو چې زموږ چې هغه یو څه ناڅه چې وچه میوه وه او یا تازه میوه وه چې موږ پاکستان ته او پاکستان لارې هندوستان ته لېږله، هغه هم زموږ ګاونډیر موږ ته واخیستله، په زه حد یې راته خرابه کړله، هم کته شو. نو زموږ صادرات هم صفر شو، دا هم موږ د خارج نه اوس نه شو کولی کې کوو. هغه یوازې موږ ته همیشه په موږ سرحد بندې چې کله صادرات ونه لرو، کله واردات ونه لرو، کله راکړه ورته ونه لرو، کله پیسې په دوران کې رانشي، پیسې به په څه باندې مضبوط شي؟ پیسو د مضبوطېدو خو دغه علتونه دي.
بله بله، مننه مننه ښاغلی محمدي. بیا به هم تاسو ته راشو، وبخښئ چې مداخله کوم. ستاسو غږ لږ لږ څه بندېږي، البته که ځای ته متغیر ورکړي ممکن ښه شي، که نه وي په همدې حالت به هم ګزاره کوو. را به شو ښاغلی مومند ته. ښاغلی مومند، کور ودان چې پروګرام ته راغلی، د افغانستان سوداګر چې تاسو د دغه ټولنې مشري کوي، د افغانستان د سوداګرۍ د خونې، د ډالرو د دغه بیساري قیمت د لوړېدو په اړه څه وایي؟ اندېښمن دي که څنګه؟ ښاغلی مومند، زموږ غږ کاورئ؟ زه به خپله پوښتنه بیا تکرار کوم، ستاسو غږ موږ ته نه راته. د افغانستان تاجران سوداګر ټولنه د ډالرو د دغې بېساري بیې د لوړېدو په علتونو باندې څه وایي، او آیا اندېښمن دي په دې ارتباط باندې که څنګه؟ فکر کوم د ښاغلی مومند خبرې برته براشو. ښاغلی عبدالصبور محمدی ته. ښاغلی محمدی، تاسو د میلیاردونو ډالرو د بندیدو خبره یاد کړله. د افغانستان په خپل ویل کېدل چې زیرمې لري، همدارنګ هغه کانی سرچینې لري او کولی شي په پښو ودرېږي، یعنی د بهرنیو مرستو درېدل دومره غټ عامل و چې بالاخره اقتصادي سکتور دغه له سقوط سره مخ دی که څنګه؟ یعنی هیڅ په کور دننه باندې دومره کاله څه نه وشوي؟
بالکل چنو شوی. منگ ذخائر لرو که مادنت لدا من خیالی از تخیلی لرو که در سو سوکال و رائیس دی پا دیبان هیچ چا کارو گو متون تدیر شو چا پا کارو گو چا با در بدخشان لال بانی سلم پا که ما در نسائنک بانی کارو گو خو قرادات ننوش و سبالا گوش ننوش و سبالا گوش تول قراداتون از منگ در تیزی اهداف در پار استعمالی گی ننه دی چین سکه و سبای دی امریکا سکه و بل سبای دی پاکستان سکه و بل سبای دی بل سکه و هیس یو مادن بانی زمن کارونو شو چی داخلی نمون نفع وافلو طول او طول سرمایه زمنگا در خارجیان حکومت تا پر دیر و بدبخت آمه چا پر دیر در تلوخ کارونو که من بیست که ناس درستو که اغیی کومل کوکی نزمنگا ماش مرکه ولی شو روت مارا زندگیم شو چلا ولی که اغیی ونی که بیا من فلج او ماشینم بند او پزیبانی ولا بی تلورم خبر چیز ما پا پختارت پا پختنی پختنی نا اغا داوه چه میس منجمنت ده پا ده اداره که چپخانه حکومت کې کراست حکومت کو بیکار او فاسد خوستنی حکومت کې مست منجمنت به حد ډیر زیات دی. دغه هیڅ تخصصي کاف نشه چې هغه وایي سالمه ستراتیژي جوړه کړي د طالبان لپاره. دا په دې کې ډېر مهم فاکټر دی. هیڅ نه پوهیږي چې موږ
بلې دغه د مدیریت مسلې ته ورسته. ښاغلی محمدی راشو، اوس ښاغلی مومند برته وصل شوی دی. مومند صاحب خیر راغلی. موږ تر اوسه غږ وکړو مګر فکر کوم تاسو نه وایي. بیا په صورت ما پوښتنه دا کوله چې د افغانستان تاجره طبقه د ډالرو د بیې د بیساري لوړېدو په ارتباط باندې څه وایي؟ اندېښمن دي په دې ارتباط کې څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته. موږ وکړم چې د ډالرو لوړېدل په منطقه کې ورسوي. د ډالر یوازې په افغانستان کې نه دی لوړسوي، که تاسو د ملګرو همسایه ملک وګوري، پاکستان، ایران، افغانستان په دې کې ډالر ورسوي. د ډالرو سره طبعا د افغانۍ ارزښت کمیږي د چې ډالر لوړ سي، او په دې سره د خوراکي توکو چون د افغانستان ټول خوراکي توکي چې دي هغه ټول د خارج څخه واردېږي، نو لهذا د دې سره د خوراکي توکي بیې لوړېږي او د کارګر تنخواه ټول شان ایجاب دي چې باید ورته وجود ستون د ټولو خلکو په هغه ورکه چې د یا د خارج څخه دي چې خوراکي توکي زموږ وړېږي په ډالر راځي، که زموږ وړېږي په ډالر راځي، که نور توکي د ضرورت وړ توکي هغه ټول په ډالر ځینو. یقینا ستاسو د خبرو سره زه غیم چې د عامو خلکو اندېښنه ده، ملي سوداګرو اندېښنه هم ده، او موږ په دې کې خواهش کوو چې دا د افغانستان خلک او هم د افغانستان حکومت یعنی اسلامي امارت په دې باره کې خپله راخیزه همکاري وکړي، تو د افغانۍ په ثبات کې باید ډېر کوشش وکړي چې افغانۍ ثبات بیرته وپیدا کړي.
ښاغلی مومند، د افغانستان بازار خو په تېرو شلو کلونو کې آزاد وو او نرخونه به له یوې کوڅې نه تر بلې کوڅې هم تفاوت درلوده. سل افغانۍ ته د اوړو په بوجیو کې به تفاوت لیدل کېدل، یو ځای تر بل ځای ته دوکانونو کې فرق و. فکر کوي دغسې ښکته او پورته نرخونه چې ټاکل کېږي، دا به بالاخره څومره خلک ځپي؟ او تاسو چې د سوداګرۍ خونو رئیس یاست، کله مو هم مداخله کړی دی په دغه ارتباط باندې؟ کله مو هم خبرې کړی دی یا متوسیه کړی دی چې نرخونه باید یو څه وي په ټول بازار کې او ډیر تفاوتونه پکې احساس نشي؟ ځکه چې اوس خو ک ډالر جک شوی دی، نو نرخونه هم سره شاید دوه چندو ته پورته شوی ک څنګه؟
نه، دوه چندو څنګه پورته کیږي؟ هر شي خپل د یو پیسجی لري، ډالر هم په خپل پیسجی سره تقریبا راوست. تر دا اوس ډالر چې تقریبا زموږ په همسایه ملک ډېر پورته شوی ولي راغه ده چې په موږ ارتفاق ته موږ د لویو هم د پروشانو سره موږ په تماس کې یو او هغو ته مو ویل دي چې هغه خپل دغه مطابق باید نرخونه هر شي لري هغه مطابق باید لوړ شي. داسې نه چې مثلا چې له یوه افغانۍ لوړ شي او په بازار کې پر نورو شیانو باندې بد اغېزه وکړي، ولي هم د پروشانو موږ ته اطمینان راکړی دی چې په ډېر هغه خپل وطني سره به انشاء الله ډېر کوشش کوي چې په بازار کې نرخونه دا مجبوره دی، حقیقت دی چې باید ووایي. څه وخت چې د ډالر ارزښت ډېر شي د افغانۍ کمیږي، نو مجبوره نرخ خامخا ورسره لوړېږي.
مننه کوم ښاغلی مومند، تاسو ته بیا راشو. ښاغلی صبور محمدي، زه غواړم د یو اقتصادي کارپو په توګه باندې له تاسو وپوښتم چې څه فکر کوئ دغه د ډالرو نرخونه د توکو په بایو باندې څنګه مستقیم اغیز کولای شي؟ ځکه چې په نورو ملکونو کې که سړی وګوري هغوی ډیر تفاوت نه حس کیږي په کې، کله هم چې ډالر پورته ځي مګر په دننه هیواد کې ډیر زیات تفاوت نه راځي. مګر په افغانستان کې یو عادي کارګر چې هیڅ به د معاش یا د پیسو ربط له ډالرو سره نه وي، خپل نرخ پورته بیا وایي چې ډالر قیمته شوی دی، دغه په دې اړه باندې څه وایي تاسو؟
بالکل ډېر په ځای وخه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مومند صاحب همدا اوس وفرمایل چې زموږ ټول وارداتي او خوراکي اولني مواد چې ټول د خارج نه راځي، که چېرته موږ ټول په خارج نه مواد خپل اخلو، واردات هم دغو نه اندازه وي، اتیا فیصده نوي فیصده وي، او صادرات هم لس فیصده وي، نو په دې خبره ده چې موږ به ډالر خارج ته ورکوو. او هغه ځینې به موږ د خوراکي مواد په اخلو او هغه به پوره وړو. کله چې ډالر مواد ته افغانستان ته راوړي، په افغانستان کې د پیسو لپاره ځای نه لري، طبیعي خبره ده چې افغانۍ به خپل اهمیت له لاسه ورکوي او قیمتونه به جګېږي. کله چې قیمتونه جګېږي، بېرته روزمره مزدوري په مارکیټ کې روزمره عایدات د ملکی خلکو په هغه اندازانه چې د ډالر قیمت سره د خپل اغلې ول حکومت د چیز مواد د خلکو لیول وساتل شي، ملک فقر غریبي بیچارهګي او لږ تنگ دسته رانشي، دغه هم دلته نشته دي. نو طبیعي خبره ده چې د ډالر ضرورت په مارکیټ کې ډیر زیات دی نسبت د افغانۍ نه. کله چې د ډالر مې ضرورت زیات کیږي، نو موږ چې کوم ذخیره د ډالر په افغانستان بانک کې لرلې هم په نور بانکونو کې لرلې، تقریبا هغه اوس په ختمېدو دی. د آی ایم ایف راپورت، د نننۍ راپورت دی، د آی ایم ایف چې د پیسو پر روانېدو دی او راورسېدو کې، که دا راورسېږي نو د افغاني وضعیت به نور هم ډېر خرابه شي او په خلکو په اقتصادي وضعیت به ډېر بد تاثیر نور هم وکړي. د ډالر تر ضرورت په اندازه چې ضرورت ورته ډېر لرو او په لاس کې نه لرو، چې زمونږ پخوانی قیمت وخت ورځ په ورځ پورته ځي او کنټرول ولې نشته.
بله، ښاغلی مومند، د دغه سي بحراني حالاتو د مدیریت لپاره آیا حکومت د افغانستان بانک او تخنیکی او مالی کمیسیونونه چې دوی اوس جوړ کړی دي، دوی له تاسو سره ناشتي کوي که څنګه؟ د تاسو خبرو ته غوږ نیسي چې څه باید وکړي په دغه سي حالاتو کې؟
زه فکر کوم چې افغانستان د تحول په حالت کې تقریبا دغه دوه حالت شدې دغه کړله، دوه تر اچ دی بانک ته جوړ کړل، یعنی د دوه حالت څخه به ډیر شو. اول د بانکو ساتل وه او د پیسو د ساتلو په دوه هم کټګوري کې چې د دوه سوډا لري وکړي، دریم کوته کوي د بانکو حاجی کېدل. د بانکو حاجی کېدل په تاسو باندې ولا شي نه میلیارډ د افغانستان د خلکو پیسې یا پښتوانه خارجانو کېد کړي دي. افغانستان کې تاسو به په خوا غیر ډالر پم کېدل بازار ته هر ورځ می تقریبا په دوه کې د په میلیونو ډالر پم کېدل بازار ته، اوس باندې جهانی نور ډونر موشتات مثلا په افغانستان کې پروژې کارونه کوي، سړکونه جوړول دي، نور کارونه کوي، وو خپل کومکونه باندې کې دي دي خو دا لار څخه ډېر ډالر افغانستان ته راتلل. د افغانستان دوه میلیونه یا دوه خلکو چې وو تقریبا ماشین خپل دوه ماشینه په بازار کې دغه کېدل داري سایکل کېدل دا یو خبر ول نه د کمیشنونه یا بانکونه چې دي همیشه سره په دې باره کې یو اړوند مشوره لري. ولې نو په دغه حالت کې
تغیر ورکی سامشی کار
خبره پدې کې چې په داسې حالات کې دی افغانستان د یو کاذب اقتصاد څخه راوتل دی. اوس آیستا آیستا خپل هغه اقتصاد معلوم شو چې خارجانو پیسې ورکول، د خارجانو په مکونو، د خارجانو په مکونو شو داسې یو کاذب اقتصاد د منځ لاسي. په عین حال کې یو کاذب ظرفیت موجود درلود په افغانستان کې چې هغه هم اداري مخ په خدوس ټول خلک باندې خارج ته ولدي. مثلا سره مینه لرم ورستی ویلي پر بدلې مګر دولار افغانستان خلک یوازې پرېښودل. زما دغه دا چې په اوس حالت کې موږ باید د نورو مملکتو تجربو څخه په صحیح صورت استفاده وکړو، لکه دا ورو چې جناب محترم محمدي صاحب محترم چې اشاره ورته وکړه، واقعت هم د داسې چې موږ باید په خپلو صادراتو باندې کوشش وکړو. اوس هم انشاءالله د افغانستان صادرات په ښه حالت کې دي. بیا هم موږ هغه صادرات ته نشو رسېدلی زموږ د وارداتو په پرتله باندې. زموږ تقریبا دغه اوس هم په بعضو فابریکو کې د خام موادو د نشتون سره مخامخ یو، ولې بیا هم پر صادرات باندې موږ کوشش کوو. د اوس هوایي دلې شروع دي ان شاء الله. نور د سشکا د تیر کال په پرتله تقریبا موږ په وایو کې شل پیسه د 25% پر تقریبا زیاتوالی راغلی دی چې دا یو ډیر لوی کار دی. ولې کوشش په دې کې اوسې چې څنګه وکړل سو هغه مملکتونه چې د افغانستان سره همکاري غواړي باید هغه د افغاني فرصت کې اوس موږ د څنګه سو پیسو په خلاصون کې باید موږ سره کوشش وکړي چې بیرته د افغاني ثبات منځ ته راشي. یعنی زه هم بسم د همسایم په پرتله چې درمه هم تقریبا په پاپولیشن دغه نه پوسټر دی همې په سات تقریبا هیڅ ضربه نه دی لیدل. اصل کومشت یو څه دی چې تقریبا درې میاشتې مو د مملکت یا دوه میاشتې مو د مملکت ټول سیستم را پالش کی او په پریشو ولاړ. نو دا یو ډیره غټه ضربه به هم دغه اقتصاد کې دغه افغاني دغه نرخ چې اوس دی تقریبا متکد دغه هم لوړ شي، نو به هم ډیر خلکو ته تاوان رسېږي. ولې اوس تقریبا دغه تاریخ ته چې راغلي تقریبا شپاړس افغاني یا اوولس افغاني تقریبا پورت سوی ده چې دا وخت هم ډیر یو نیولې کړی. ولې چیرې به وګړه په سیمه کې چې وګړه په سیمه کې یاست وادرم څه شو دوه کرنسی دوه د پیسو مطابق تقریبا 15 افغانۍ 15 کې 10 پورت سوی. مثلا یو کال دار په خپله ډالر په مود ډالر په مقابل کې 15 افغانۍ ولې اوس یو څو راځي ته یې دوه نه ترسه ده لږه په خپل یو دغه کار یې نیواز دا خطر به افغانۍ په پرداسې مملکتو ټول تاثیر کړی دی. نو کوشش باید وسی چې د افغانستان صادرات به توجه وسی او څنګه وکولای شو چې د خو د
بلې د امدغه صادراتو په سنتیا به ورسته پښتنه لته سوکه مخوز به اجازه ورکو. خغلی محمدی ته یو پښتنه لدوی لرمه. خغلی محمدی د افغانستان د سوداګرۍ خونو مسول خغلی مومند ویل چې یو کاذب اقتصاد فکر کوي څومره دغه اړتیا ده، ځکه چې په افغانستان کې خو تیر شل کاله میلیارډونه ډالر راغله او د بانک له مشر سره چې موږ خبري وکړي دوی ویل چې موږ به هفته په هفته سرای شاهزاده ته پیسې ورکولې پیسې مو ویشلې چې دغه توازن وساتو. فکر کوي دغه یاغه منطقي لار ده د پیسو د توازن د ساتل ک برعکس په سرچینو باندې سرمایه گذاری ده او د عوایدو یا د تولید د کچې پورته کول دي چې بالاخره د پیسو ارزښت زیات کی. ولی شل کاله دغه اساسي فاکتور ته اقتصاد پوانو پام ونه کوي.
که دا پختن واخلم په دوو بخشو تقسیم کم، یو په انی صورت باندې اقتصاد قوی کېدل دي او یو په دایمي شکل کې د اقتصاد قوی کېدل دي. که په انی شکل کې موږ ګورو نو موږ به دغه محترم صاحب د افغانستان بانک د معاون د خبر سره اتفاق وکړو چې بانک باید مارکیټ ته ډالر ورکړو، ډالر په سیستم کې راول تر څو افغانۍ وساتل شو. خو که غواړو چې په دایمي شکل کې موږ کار وکړو، لکه تیر شل کال یو منظم حکومت و بی حد ډیر موږ پیسې لرلې، ښه فرصتونه هم لرل، ښه منابع هم لرلې، هر چا راسره کومک وو روپۍ راغلل. یو وخت تاسو هم پته رزم د افغانستان تاسو نسئ څونه په افغانستان کې ولګېد، څونه بیرته امریکا او اروپا او نورو ملکونو ته لاړ، څونه زموږ دغه خپلو مشرانو حیف ومات کړل. هغه هم تاسو ته معلومه خبر ده. خو د پیسې او د اقتصاد د دایمي جوړېدو لپاره باید سرمایه ګذاري وشي. سرمایه ګذاري باید ستا په وارداتو باندې وشي، په صادراتو باندې نه. ځکه صادرات خو ته کمزورې چې د بل نه غواړي، ته باید خپل واردات ته جوړ کړې، خپل مواد خپله جوړ کړې. ته باید موږ باید هیڅ وخت په موږ پرې شل کال کې باید موږ سمت نه وایو د پاکستان نه. ولې موږ د پاکستان نه دا اوس موږ سمت را روان دي؟ ولې موږ دغه نه کودو کې مهم دا اوس موږ اخلو؟ ولې موږ دغه نه ټوټه سیخ او دا شین موږ اخلو؟ ولې ته واخلو دا خو موږ هم شو جوړول، ځکه په میلیاردونو پیسې راغلې دا موږ کار کولی شو. باید کار شوی پر عمده پروژې چې معدنونه باید دولت په هغه وخت باندې په معدنونو کار کړی وی. که مغه معدنونه اوس فعاله وی نو هېڅ مشکل موږ د اقتصادي چاپن لرو، ځکه چې موږ ډېر کم نفوس لرو، 10 میلیونه نفوس لرو. او عایداتي مندونه چې موږ چته کار واخلو دا موږ هم تر 200 میلیونه نفوسه پورې دغه عایدات چې دغه موږ ته کفایت کوي موږ ته ډوډۍ راکوي. خو متاسفانه چې موږ د دغه فرصتونه تر نن ورځ پورې ګټه نه اخیستې. د دایمي اقتصاد دپاره په دایمي پروژو باندې کار کول پکار دي، په باندې برخونو باندې کار کول پکار دي، په خپل تولیدات ته قوي کولو باندې کار کول پکار دي. یو بل ډیره ښه موقعه ملر، یو دقه ماته لږ وخت راکړه، زه خبره لږ خواز لیکم. یوه دقیقه خو موږ ډېر یوه ښه فرچونیټي لرو د افغانستان د ښه اقتصاد لپاره، چې دغه اقتصاد دغه نقطه موږ زه دغه محترم مومن صاحب ته همدا وایم چې په خپلو دغو کې وایم دسونو کې وایي چې پاکستان موږ دغه موقع اخلي، هغه د منځني آسیا هیوادونو ته صادرات دي. که منځني آسیا هیوادونه موږ په خپل لاس کې ونیسو، موږ پاکستان پرې نه دو چې دې زموږ دغه مارکیټونه د دې لاس کې ونیسي. دا موږ په خپل لاس کې موږ نیولی، ته په رب یقین وکړه چې موږ به نن د چین د امریکا د دیکونه په مخکې به د هېڅ چا کومک ته به موږ ضرورت ونه لرو. منځني آسیا ټول هیوادونه مصرفي هیوادونه دي، غواړي
مننه کوم ښاغلی کور ودان ژوندی اوسئ. ښاغلی مومن، د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې یو هم دغه د صادراتو په مسلې کې لږ رڼا واچوئ. اوس ځینې راپورونه دي چې پاکستان ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي، څومره دغه اسانتیاوې یعنی واقعي عملي کېدای شي او شته؟ او بله، دغه د لارو بندېدل، د سلګونو لاریو درېدل، دغه په اړه باندې موږ وایي. مننه.
تشکر محمد صاحب، تو تاسو په شهر وینځه له ځخانه در کوم څه فایده خیر ورکړي په دې مکه. دا موضوع چې و تاسو اشاره وکړه، پاکستان تر تقریبا پر 22 شو موارد باندې هوکړه اوس په چې هغه د افغانستان کولای شي چې د دوی د خاورې څخه د تیر د سازمان د کنوانسیون مطابق دغه څخه استفاده وکړي، او هم کولای شي چې په خپل منځي تجارت کې موږ کولای شو چې زموږ محترم دوی ته ولاړ شي او د مشتراسي نو ان شاء الله په دې کې پریکړه شي. دی بل هغه لوس کارګو چې په کراچي کې زموږ لپاره ډېر مشکلات جوړ کړي وو، هغه لوس کارګو هلس ولا کولای شي دا ډینیشن یا دمرت چې کوم راته دا مشکلات د منځ څخه ولاړل. یو د سپرینو کې سره هلته باید یو کمیټه جوړ شي د دواړو مملکتو د او هم په دولتو ترمنځ، د حکومتو ترمنځ هم باید یو ملي کمیټه په دغه کې جوړ شي، په مرکز کې جوړ شي، د وزیر تجارت تر نظر لاندې چې دا پښتو چې ډېر مهمه ده. زموږ ترانزیت کولای شي چې موږ هر وخت چې ترانزیت په مشکل نه سره کې خوښ موږ موټر دي، دا کولای شي چې د افغانستان لپاره بار راوړي، او دوی هم کولای شي چې د افغانستان څخه د منځنۍ آسیا څخه خپل باندې لري. ان شاء الله پاره کې به افغانستان هیڅ نه مشکلات نه جوړوي، او د بلمنځي قوانینو مطابق یا د تیر د کنوانسیون مطابق په هر کم چې په هغه دی کولای شي خپل باندې لري. یعنی مشکلات تقریبا دغه مشکلات چې مطلب د بسو انتقال دی، او په بل کې د اسانتیا باید برابر شي. تقریبا افغانستان زه فکر کوم اوس منځنۍ آسیا
او هم جنوبی آسیا ته یو مطمئن مسیر دی، چون په دغه مسیر کې اوس د امنیت ته نگاه څخه ډېر دغه څه مشکلات نشته. نو کولی شي چې سړی د دغه مسیر مطمئن سه، او څنګه کولی شو چې خلک راجلب چې د افغانستان د مسیر څخه استفاده وکړي. په توګه مثال بنګلادیش 2.5 میلیونه ټنه پنبه دی د کار د ضرورت، یو دا پنبه ټوله دی د ازبکستان څخه اخلي. که چېرې دوی د افغانستان مسیر استعمال کړي د دغه طریقه څخه، دا تقریبا په 2 ورځې کې د دوی پنبه رسیږي و بنګلادیش ته. او که چېرې دوی د اذربایجان یا د بحیرې له خوا څخه دا استعمال کړي، تقریبا دا 2 میاشتې یا یو نیمه میاشت باندې بیا به کراچي ته ځي، بیا به دوی مشکلات.
مننه ښاغلی مومند، وخت مو په خلاصېدو دی که خپلې خبرې راټولې کړئ. مننه
ډېره مهرباني ستاسو څخه. نو افغانستان باید کوشش وکړي چې د ټولو همسایګانو سره په متقابل اقتصادي احترام خپل تړونونه لاسلیک کړي، او په متقابل اقتصادي ګټو باید یو د بل ګټو په احترام سره باید خپل تړونونه سره وکړو، او څنګه وکړو سوچ په سیمه کې خپل تجارت وغوړو.
ډېره مننه کوم ښاغلی یونس مومند، افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال. اوریدونکو له تاسو مننه چې د ازادي راډیو دغه بحث ته مو تر دې دمه غوږ ایښی و. موږ د افغانیو د بیو د کمیدو په ارتباط او همدارنګه چې څنګه د اقتصاد سره مستقیم تړاو لري او خلک څنګه اغیزمنیږي، په دې تړاو مو له خپلو میلمنو سره بحث وکړو. کور مو ودان چې تاسو هم دغه پروګرام واورید.